امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو واریدونکو سلام زنا شب آشنای په موخه د دومه خبری پښتو خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکوته
د ننګرهار د حج او د حج او اوقاف رئیس په یو ځنمرګ برید کې وژل شو. جرمنی په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر زیات کړ او د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ اقتصادي سلاکار د ټرمپ سره د اختلافات په خاطر دنده پریښوده.
قدر من اوریدم کو پاروانه خبرونه کې بعد پوره خبرونه لا اوریدو ورسته پر پټونه کې دا هم ووري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د سولې غوړه کړې لار نه بیرته نه ګرځي.
موږ د پنول اواز وای چې د سولې په مقصد له انتخاب کړې لار نه ګرځو.
د کندهار خزینه فعالانه وی د سولې په شورا کې دوی سره تبيزي چلند شوی.
د سولې په شورا کې زما سره اکثر یو څو نفره وو مخالفت یې درلودل چې دغه ښځه دا ولې دا راغله. د ښځو سره دوی تبعیض لري.
سبا د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ ده او د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې هم د دې ورځې لپاره ځانګړي شوي دي. قدرمنو اوریدونکو رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. دا هم د خبرونو تفصیل په سر کې د افغانستان ټول خبرونه. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو غکړی دی چې د حکومت سره د خبرو ته حاضر شي. ښاغلی غنی د څرګندونې د ملي شورا د نوي تقرینی کال د پرانستې په غونډه کې وکړلې.
د خپل ول اواز وای چې د سولې په مقصد له انتخاب کړي لارې نه ګرځو او په طالبانو باندې غږ کوو چې د اسلام او افغانستان خیر په دې کې دی چې خبرو ته سره کینو څو په دې ډول مشکلات او اختلافات بې تباهي او بې د وینې تویولو اوار شي.
په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اورئ. د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی په یو ځنمرګ برید کې وژل شو. برید د جلال آباد په ښار کې شوی دی. ځانمرګي د هغه د موټر مخې ته په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد وچول. په برید کې د مولوي حقانی موټروان هم وژل شوی او یوولس تنه نور ټپي شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې د ښار لومړۍ حوزې په مربوطاتو کې برید شوی. ښاغلي خوګیاڼي همدارنګه وویل چې مولوي عبدالظاهر حقانی په موټر کې و او بریدګر پلی ورغلی دی. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید د کولو ادعا نه ده کړې. د کابل قندهار لویه لاره د پنځمې ورځې لپاره هم د ترافیک پر مخ تړلې ده. د دغه لاریون یو تنظیم کوونکی انجینر صدیق الله زهین ویلی دی چې د تیر په پرتله د لاریون کوونکو شمیر هم زیات شوی دی. ښاغلی زهین ویلی دی چې د غوښتنو د عملي کېدو تر وخته به لارې تړلې وي او د دوی لاریون به روان وي. دا هم نړیوال خبرونه. یو پاکستانی چارواکی ویلی دی چې امریکا دی په افغانستان کې د جنگ د ګټلو فکر پریږدي او پر ځای دی د طالبانو سره د سولې د خبرو هلې ځلې پیل کړي. د پاکستان د ملي امنیت مشاور ناصر خان جنجوه د سې شنبه پر اس ناوخت دا خبره هم وکړه چې باید د افغانانو دردونه ختم شي. جرمنی په افغانستان کې د خپل عسکر شمیر زیات کړ. د جرمنی کابینه نن موافقه وکړه چې په افغانستان کې د خپل عسکر شمیر به د 300 نه 1300 تل وړ کړي. د جرمنی عسکر په مزار شریف او قندز خارونه کې ډیر دی او د ناټو د قاتم لاټړ د ماموریت برخه دي. د جرمنی حکومت یو بیان ولیدي چې په عراق کې د جرمنی عسکر شمیر چې د داعش په خلاف د ائتلافي ځواکونو برخه ده کمیږي او یوازې 800 به راټیټ شي. د پاکستان پاوز ادا کوي چې د هند جاسوسي یو بی پلوټا یا درون الوتکه یې وشتلې او غورځولې ده. پاوز ویلیدي چې دا هندي الوتکه د کشمیر په جنجالي سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې وه. د هند پاوستر وسه په دې حقله تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا د سوریې په جنگ کې شامل خو باندې غا کړی دی چې په ختیځ غوطه کې د جنگ بند کې چې په سلګونو زرو ملکیانو ته عاجلې مرستې ورسول شي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
انټونیو ګوتریش د غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې نن د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا بیا عاجله غونډه کوي. روسانو او انډیوالانو په ختیځ غوطه کې د اوربند د مراسمو په خاطر د امنیت د شورا مخکنی پریکړه عملی نه کړه. سابقه دار امریکایي ډیپلوماټ او په انقره او بغداد کې د امریکا پخوانی سفیر جیمز جیفری امریکا غږ ته ویل چې روسیا اوس د سوریې د جنگ په پلپلندۍ کې ګیر شوې. له ډېر تعامل نه وروسته د اوربند په باب د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه قبول کړه. د روسیې او ایران اصل غرض دا دی چې بې له جنګه دغه سیمه قبضه کړي، ځکه چې جنگ لپاره نه روسیا او نه ایران یوه اعتباري پیاده قوه لري چې وکولی شي د وسلوالو جنګیالو سره وجنګېږي. د سوریې د سرې میاشتې او نړیوال سود صلیبیا ای سی آر سی کاروانونه چې د خوړو او دواګانو په شمول په عاجلو بشري مرستو بارو د سخت جګړې او پرله پسې هوایي بمباریو له امله اونش کوله ختیځ غوطې ته ننوځي. د روسیې یوه الوتکه چې 9 کسان پکې سپارو راغورځېدلې. سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریا. په رومانیا او جرمنی کې پولیسو په څو کورونو او هوټلو چاپی اچولې دي. پولیسو دا کار د یوې ډلې د نیولو لپاره کړی چې په غیر قانوني توګه مهاجر اروپا ته راولي. په رومانیا کې د تنظیم شوو جرمونو او تروریزم سره د مبارزې چارواکو ویلي دي چې پولیسو په 12 ځایونو چاپی اچولې دي. دا لومړی ځل ده چې په اروپا کې پولیس دا ډول اقدامات کوي. په سریلانکا کې د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د جنجال د آرامه کولو په خاطر حکومت مجبوره شوی چې ټولنیزې مطبوعاتي شبکې وتړي. حکومت د سریلانکا په مرکزی برخه کې اضطراری حالت هم نافذ کړی. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د سریلانکا په مرکزی برخه کې د بودایي مذهب بدماشانو په څوکلو او خارګوټو کې د مسلمانانو په کورونو هجوم وروړي. کورونو او دکانونو ته اور اچولې او مسلمانان دې ته مجبور کړي دي چې ځانونه په مسجدونو کې پټ کړي. حکومت د دې اړو دوړ د آرامولو په خاطر زرګونه عسکر او پولیس جنجالي سیمو ته لیږلي دي او ټولنیزې مطبوعاتي شبکې هم تړلې دي. نن درېیم ورځ ده چې پولیسو د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز هم لګولی دی. د بودایي مذهب بدمشانو په مسلمانانو تور لګولې ده چې د هغوی د معبد نه پیسې پټې کړې دي. نن سهار هم د مسلمانانو په کورونو حمله شوې دي او ځینو کورونو ته اور اچول شوې ده. په مسجد کې ګیر پاتې شو مسلمانانو هم تور لګولې ده چې پولیسو هغوی دې ته نه دی پریخي چې د خپل کورونو حفاظت وکړي او د بودایي مذهب د بدمشانو د بریدونو مخه هم نه دنیولې. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. اروپایي اتحاد نن یو ځل بیا خبرداری ورکړی دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې په مقابل کې به بالمثل اقدام وکړي چې غواړي امریکا ته د وسپنې او المونیمو په واردولو ګمرکي تعرفه لوړه کړي. د اروپایي اتحاد د سوداګرۍ د کمیسیون مشرې سیسیلا ملمستروم وایي دا اتحاد د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا دلیل نه مني چې وایي نړیوال حقوقي قوانین او ملي امنیت قوانین دا ایجابوي چې ګمرکي تعرفې زیات شي. مرمن ملمستروم ویلی دی که جمهور رئیس ټرمپ ګمرکي تعرفې زیاتې کړي، اروپایي اتحاد او ملګري هیوادونه باید د سوداګرۍ نړیوال ادارې ته شکایت وکړي. په همدې حال کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اقتصادي چارو جوګپوړي سلاکار ګیری کوهن د سه‌شنبه پر ورځ د خپل استعفا اعلان وکړ. ښاغلی کوهن ویلی دی چې امریکا ته د وسپنې او المونیمو په واردولو د تعرفې د زیاتوالي په خاطر دنده پرېږدي. سپینې ماڼۍ بیا ویلي دي چې د اقتصادي چارو سلاکار د څو دلایلو په خاطر استعفا کړې چې په وسپنې او المونیمو د ګمرکي تعرفو سره اختلاف یو دی. ګیری کوهن په سپینې ماڼۍ کې د ملي امنیت د اقتصادي شورا مشر و. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگټن د سټډیون اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي شورا د نوي تقنینی کال د کار د پرانستلو غونډې ته په وینا کې وویل چې د سولې غوره کړې لار نه بیرته نه ګرځي. جمهور رئیس غنی طالبانو ته په خبرو کې په خطاب کې وویل چې د اسلام او افغانستان د خیر لپاره د سولې خبرو ته حاضر شي. په موقع په دې اکله د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری رپورټ.
د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وینا پر مهال د افغانستان د جمهور رئیس دوم رسل محمد سرور دانش ایجری سی عبدالله د افغانستان سره محکمې رئیس او لوی څارنوال د حکومت د کابینې د غړو سربیره د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په ګډون د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشران او چارواکي هم حاضر وو. جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې پر روان کال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو بل کال ته د جمهوریت د ټاکنو په ترسره کولو ټینګار وکړ او ویل چې د ملي والی حکومت ځان ته دغو دواړو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن ګڼي.
حکومت وحدت ملی خود را مکلف می داند که منابع لازم برای برگزاری انتخابات را فراهم نماید.
د ملی یووالی حکومت ځان دې تجمن غړي چې د ټاکنو لپاره لازمې منابع برابرې امنیتي ټینګ کړي او د ټاکنو په بهیر کې د هر اړخ د لاسوهنی په ځانګړي ډول د امنیتي ځواکونو ملکی ادارو او د سیاسي کړیو مخاوني سي.
جمهور رئیس غنی د افغان پټ وسلواله مخالفان سره د سولې په اړه د کابل په کانفرنس کې د خپل وړاندې شوی وړاندې زیاتونه وکړه او یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې افغان حکومت سره دې خبرو ته کینی.
موږ د خپل ول اواز وایو چې د سولې په مقصد له انتخاب کړي لارې نه نګرځو او په طالبانو باندې غږ کوو چې د اسلام او افغانستان خیر په دې کې دی چې خبرو ته سره کینو څو په دې ډول مشکلات او اختلافات بې تباهي او بې د وینې تویولو اوار شي.
جمهور رئیس غنی ویل چې داسې محدود کسان هم شته چې په افغانستان کې په جګړه کې خپله ګټه ویني.
دا د افغانستان عام خلک دي چې د جنگ اصلي قربانیان دي او په همدې علت د سولې اواز ته تر بل هر چا زیات عام ولس لپایک وایي. د څلورو لسیزو د جګړو تبن دښمني بدګماني او کینه پیدا کړې ده. د څلورو لسیزو جګړو له بلې خوا داسې محدود کسان هم شته چې په جګړه کې په خپله ګټه ویني او په همدې وجه که زموږ د سولې اواز ته یو نیم ځای د شک په نظر کتل کېږي دا غیر طبیعي خبره نه ده.
جمهور رئیس غنی په خپله دغه وینا کې د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان د تطبیق د افغانستان د ملي عوایدو د لوړېدو او د افغانستان ګاونډیانو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا د هېوادو سره د اړیکو د پراخېدو په مسلو هم خبرې وکړې او ویل چې نورې هغه ورځې لاړې چې زونو به د افغانستان پر مخ لارې تړلې. جمهور رئیس غنی ویل چې د افغانستان ملي عوایدو اندازه 2.2 میلیارده ډالره ده چې یوازې 15 میلیارده ډالره د افغان امنیتي ځواکونو کلنی مصرف جوړوي. هغه ویل چې دې ته اړتیا ده چې افغانستان خپلو ملي عوایدو کچه 8 میلیارده ډالرو ته لوړې. جمهور رئیس غنی د وینا وړاندې د جرګی رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په خپل وینا کې طالبان سره د سولې په برخه کې د افغان حکومت د وړاندې څخه کلک ملاتړ څرګند کړ. د ولسی جرګې رئیس ویل چې افغانستان کې هر کال له بل کال څخه ناامني زیاتیږي چې د خلکو په ژوند یې ناوړه اغېزې پرېښي دي.
امیدوارم راهی کې برگزیده شوه
هیله ده کومه لاره چې غوره شوې پرته له ځنډ تعقیب شي تر څو د یوې تلپاتې سولې په ټینګېدو د افغانستان د خلکو کړاوونو ته د پای ټکی کېښودل شي.
نقطه پایان گذاشته شود.
کسام د افغانستان د ولسی جرګې د 14مې دورې د وکیلانو کار 2 کاله وړاندې پای ته رسېدلی و خو په پارلماني ټاکنو کې د ځنډ له امله د ولسی جرګې غړي د 8م تکنیکي کال لپاره نن دغې جرګې ته ورسانه شوي دي. د افغانستان د اساسي قانون د 93مې مادې پر اساس د ولسی جرګې د کار دوره د 5م کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي او نوې شورا په کار پیل کوي او د ولسی جرګې د دورې تر ختمېدو د مخه د 1600 تر 1800 پورې په موده کې د ولسی جرګې د غړو انتخابات کې کسام د ټاکنو خپلواک کمیسیون روان کال د چنګاخ شپاله سم ورځ د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړي خو دغه کمیسیون د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله د دغو ټاکنو د لازم احتمال هم نه دی رد کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 FM 3.15 د سیمې او نړۍ په اړه پوښتنه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د کور او خارج جوړونې وزارت د هند حکومت په مرسته په کابل ښار کې د وزیر محمد اکبر خان د غونډې د پارک جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. د دې غونډې پارک به د هند حکومت لخوا د 55 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړ شي. لیمینیا زی په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
په کابل ښار کې د وزیر محمد اکبر خان غونډې د دې ښار اوسیدونکو ته یو د تفریح او سیل ځای دی. اوس د ښار او کور جوړونې وزارت د هند حکومت په مرسته غواړي د وزیر محمد اکبر خان د غونډې پارک له سره ورغوي. د کور او ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د چهارشنبې په ورځ وویل دغه پارک د هند حکومت په مرسته د 50 میلیونه افغانیو په لګښت د څه باندې یو کال په موده کې رغول کیږي. خاغلی نادری وویل دغه پارک په کابل ښار کې د شنو او تفریح ځایونو د ډیرو دو په موخه او د وزیر محمد اکبر خان غونډې د تاریخي نوم په پام کې نیولو سره جوړیږي.
نه تنها شهرهای ما نیاز به
نه یوازې زموږ ښارونه د شنې فضا ته اړتیا لري، بلکې د دې پارک د تاریخي نوم په پام کې نیولو سره چې وزیر محمد اکبر خان افغانستان په تاریخ کې موږ ته خاص ځای لري. همدارنګه کابل ښار کې کاریانو شنو او تفریح ځایونو ته چې لږ دي اړتیا لري.
ساحات سبز ساحات تفریحی است.
د هند حکومت وایي چې د افغانستان د پراختیا لپاره د دوی سفر پای ته نه دی رسیدلی او نور به هم مخ پر وړاندې ځي. په افغانستان کې د هند سفیر منبرت هورا ویل هند د افغانستان د پراختیا د شریک په توګه خپله ونډه یو مهم مسؤلیت ګڼي. هغه په همدې غونډې د افغانستان ستر بیرغ ته په اشاره وویل
زه
خوشحاله یم چې په دې غونډې کې د هند لخوا دا بیرغ زړول شوی دی چې د خلکو پام یې ځان ته اړولی دی او د دې سیمې اهمیت یې هم ډیر کړی. موږ نن د یو بل بنسټ د ډبرې په ایښیدلو سره د دغې ناحیې د پراختیا او ښکلا لپاره د دغه بیرغ تر څنګ یو بل فاز اضافه کوو.
د وزیر محمد اکبر خان غونډې د پارک جوړولو پروژه په افغانستان کې د هند حکومت د پراختیایي پروژو څخه یوه ده. له دې وړاندې هند له افغانستان سره د نورو پراختیایي پروژو لکه د سلما بند، د افغانستان د پارلمان ودانۍ او داسې نورو مرسته کړې ده. دا غونډې که څه هم پخوا راغول شوې وه او د خلکو د سیل لپاره پکې ونې، بوټي او د تفریح نور وسایل لګول شوي وو، خو اوس دا غونډې له سره په نوي ډیزاین سره به ورغول شي. د دې غونډې په سر یو ستر لوی ملي بیرغ دی. دا ملي بیرغ هم د هند په مرسته په دې غونډې لګول شوی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو په کندهار کې د خصوص سره د زور زیاتی د پیښو په حق در تر رپورټ لرو لک روسي اوري. خو تر دې مخکې متحده ایالاتو د شمالي کوریا هغه وړاندیسته د شک په سترګه ګوري چې د خپلو اتمي وسلو نه د لاس اخیستلو په اړه له متحده ایالاتو سره د خبرو د پایل یادونه کړې ده او یووالي په کوششونو کې شمالي کوریا نن تایید کړه چې مشان به په راتلونکي کې د جنوبي کوریا له مشانو سره په سرحدي کلی کې وګوري. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
دا شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جنوبي کوریا د چارواکو لومړی غونډه د ډیپلوماسۍ په برخه کې یو پرمختګ بولي. شمالی کوریا غواړي چې له متحده ایالاتو سره د غیر پوځي کولو د ستونزې او د امریکا او شمالي کوریا د روابطو د بیرته ټینګولو په اړه سپینې خبرې وکړي. دا رپورټونه له مخې شمالي کوریا په دې غور کوي چې د امنیت په اړه د واشنگټن د تضمینونو په بدل کې له خپلو اټومي وسلو څخه لاس واخلي. خو امریکایي چارواکي وایي چې شمالي کوریا تل د مرستو او نورو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره ژمنې کړي خو هیڅکله یې عملي کړي نه دي. پدې اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په غبرګون کې هم احتیاط موجود و. که څه هم هغه د مخه په یو ټویټ کې ویلي وو دې ته چمتو دی چې له دوو لارو څخه یوه یې تعقیب کړي.
موږ له شمالي کوریا سره د خبرو په برخه کې یوه اوږده لاره وهلې ده. دا به د نړۍ، شمالي کوریا او د کوریا د ټاپو وزمې لپاره یوه ښه خبره وي، خو موږ به وګورو چې څه کېږي.
دا شمالي کوریا جمهور رئیس مون جا ان هم نن په خپل وار په خپلو خبرو کې وویل لا د مخه ده چې په دې اړه خوشبینی څرګنده کړي. هغه وویل چې سرمشریزه غونډه به د دې سبب نه شي چې د شمالي کوریا په بدلونو کې نرموالی راشي.
مونږ له ولسمشر ټرمپ سره له نږدې د هغو ګامونو په اړه خبرې کړې دي چې تر اوسه مو اخیستې دي. زه فکر کوم چې هغه شمالي کوریا ته زموږ د چارواکو د سفر په اړه مثبت نظر لري.
خو په سول کې د آسان په نامه د پالیسیو د څېړنو د انسټیټیوټ محقق وایي چې باور او تفاهم رامنځته کول اوږدې مودې ته اړتیا لري.
دا به د پیونګیانګ په لور لومړی ګام وي، ځکه چې امریکا د غیر اټومي کولو په اړه د شمالي کوریا د ژمنې غوښتنه درلوده او د کیم خبرې دغه ټکی څرګندوي.
بلوري ته د جنوبي کوریا د یووالي وزارت نن وویل چې جنوبي کوریا موافقه کړې ده چې د هغه هیواد مشر د شمالي کوریا له مشر سره په راتلونکي میاشت کې د دواړو هیوادونو په غیر قبضي سیمه کې د پان منجم په کلي کې غونډه وکړه.
قدر منورین کو دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په کندهار کې د ښځو چارو مبارزان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. په کندهار کې د ښځو چارو ریاست وایي چې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي 221 قضیې ورسره ثبت شوې دي. زبیح الله غازی په همدې اکله وبخښي عزیز الله پوپل په دې اکله رپورټ را لېږلی.
موږ حق نه لرو چې یو دار الفاظ ولرو.
په کندهار او هلمند ولایتونو کې د شوزو د نړیوالې ورځې څخه مانځنه د غونډو پتراس کې وسوه او ځای مقامات وایي چې په یادو دواړو ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په پرتله زیات شوې دي. پاکر او غربات، بیروزګاری او د سواد کچې ټیټوالی په دې برخه کې عمده عوامل بلل کیږي. د کندهار د شوزو چارو رئیس رقیه اڅکزی وایي چې دوی سږ کال د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي 221 پیښې لري چې ځینې زړه بوژنونکي وي. د کندهار سره په گاوند کې د هلمند د ښځو چارو رئیس هم وایي چې د فقر او بیکاری له امله په ټیټ عمر کې انجونې د پیسو په مقابل کې ورکول کیږي. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس جمیله نیازی وایي چې که دولت په دې برخه کې خپل پام زیات نکړي ممکن په راتلونکي کې تر نارینه وو د ښځو جرمي قضیه ډېر شي.
موږ تر اوسه پورې په خپل ریاست کې 9 قضیه لرو چې هغه په مختلفو برخو کې دي. په بادو کې ورکول، اجباري واده، په لوړ ولور باندې د یو معصوم انجلۍ ورکول، چې دا ټول سبب د دې سوي دي چې دغه ښځې د تاوتریخوالي سره مواجه سوي دي. او 9 قضیه چې تر ټولو کلونو موږ ته ډېرې قضیې دي، سږ کال ډېرې خشونتونو سره ښځې مواجه سوي.
له کور څخه د باندې په کاري محیط کې د میرمنو د کار سره د کلتوري عواملو په وجه حساسیت ځینې ښځینه کارکونکي د خپل کار پر وړاندې بل عمده ننګونه ګڼي. د کندهار د سولي د ولایتي شورا غړي میرمن جمیله یوسفی وایي چې په دې برخه کې لا هم ذهنیتونه نه دي عیار.
اول صف خپل د سولي د شورا منشي ومه. د سولي په شورا کې زما سره اکثر یو څو نفره و مخالفت یې درلودل چې دغه ښځه د څومره په میټینګو کې زما په شلا ویل شوي وه چې دا ولې دا راغلله. د ښځو سره دوی تبعیض لري.
له دې ټولو سره سره په جنوبي ولایتونو کې ښځینه پالانې له دولت څخه غواړي چې د هغو میرمنو اقتصادي او ټولنیز ژوند ته خپل پام زیات کړي چې د جګړو په وجه د کورنۍ مشران وژل شوي او اوس په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې د کورنۍ سرپرستی کوي.
درانو اوریدونکو، د مارچ د اتمې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون سرلنن د خبرونو ډیره برخه خزو ته ځانګړې کړې. د دې خبرونو اوریدل او لیدل مه هیروي. امریکا غږ آشنا رادیو. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د اقلیتونو لکه د سکانو او هندوانو د ښځو لپاره د ډیرو ستونزو یادونه شوې ده. خو په دې وروستیو کې ځینو سکه او هندو ښځو په ځینو ادارو کې وظیفې اخیستې دي. په دې جمله کې یوه دلجیت نومیږي چې د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې دنده لري. وایي چې ښځو په ځانګړي ډول هندوانو او سکانو ته ډیره پاملرنه پکار ده. میرمن دلجیت وایي چې په دې وروستیو کې د ښځو په برخه کې کار شوه، خو دا هڅه لا هم کم دي. هدایت الله نوری په همدې اکله رپورټ را لګلې.
دلجیت یو سکن جلی ده چې لوړې زده کړې کړي. هغه اوس د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د بهرنیو اړیکو د دفتر مسؤوله ده. هغه وایي چې د افغان ښځو لپاره باید نور هم کار وشي.
دغه چې ټول یعنی په آرامه روحیه راځي د دولتي دوایرو کې وزارتخانو کې کار کوي، دا یو پرمختګ ده چې د ښځو په برخه کې. خو دا پرمختګ صحیح ده چې کافي نه ده، باید نور هم توجه وشي ښځو ته. د ښځو مشکلات ډېر ده، او یعنی د ښځو نفوس د نارینه او نه د نیمایي نه زیات ده. یعنی د ښځینه نفوس په افغانستان کې ډېر ده، نو دې په خاطر باید د دوی سهم پر چیرته هر ځای کې ډېر وي.
دلجیت وایي چې لا هم ښځې په ټولنه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، او ان کله چې له کوره بیرون د زده کړو او کار لپاره ځي ځورول کېږي.
د بیرون بازار کې مشکلات شته، مثلا خلک دي چې اذیت کوي، ازار کوي ښځو ته، یا ګوري، یا هغه چې یو سودا یو شی اخلي مزاحمت ورته کوي. دا شیان په اجتماع کې شته، خو دې ته اړه لري چې د آګاهۍ سطح ټیټه ده، او دا خلک مثلا مزاحمت کوي. دوی نتیجه د بېسوادي، نتیجه دا ده چې دوی بېسواد دي، آګاهۍ سطح ټیټه ده.
دلجیت وایي په افغانستان کې ډېر کله له سیکانو هویندوانو سره ښه چلند نه کیږي. هغه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د دوی لپاره ځانګړي ښوونیز مرکزونه جوړ شوي، خو کافي نه دي.
د اقلیتونو یعنی د هندوانو د اوناس حتی د سکور طبقې ولې د تعلیم نه شاته پاتې دي. د اصلي مشکل دا ده چې دوی کله مکتب ته، ښوونځي ته ځي، هلته د تبعیض سره مخامخ کیږي. کله چې تبعیض سره مخامخ کیږي یا وار دوه وار، بالاخره هغه زړه یې توریږي د تعلیم نه. د دې په خاطر دوی بیا تصمیم نیسي، یا کله چې کور ته راځي شکایت کوي چې ما ته دا صنفي مې دا خبره وکړه یا دا نفر دا خبره وکړه، هغوی زړه توریږي، دې ته ترجیح ورکوي چې بیا د مکتب ته لاړ نه شي.
د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې میشت هندوان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړي ډول د دوی ماشومانو ته لا هم د زده کړو ځانګړي مرکزونه نشته، او آن پر لارو او کوڅو ځورول کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ کې یوې جلۍ د خیاطۍ او ګلدوزۍ یو روزنیز مرکز جوړ کړی دی. نانسي په تیرو دریو کلونو کې 50 نجونې او میرمنې روزلی دي. دغه نجونې اوس په خپل مټ روزي ګټي. ذبیح الله غازی د جلال آباد نه په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د ماشین د څرخېدلې نیمګړو ارمانونو ته د رسیدلو ګامونه رالنډي، وایي د خپلوان خېلو ټوټه شوې هیلې به بیا راوګنډي. نازیه د ننګرهار په خیوه کې اوسیږي. درې کاله کېږي خپلو کلیوالو جینکو او میرمنو ته خیاطي او ګلدوزي ورزده کوي. وای لس کاله مخکې وی موسسې د جامو ګنډلو ماشین ورک، په هغه زده کړل او وروسته د نورو لپاره فکر ور پیدا شو. په تیرو دریو کلونو کې 500 کلیوالو نجونو او میرمنو ته ورزده کړی دی.
تیاری چې فارغ کېږي بیا په کور کې کاروبار کوي دی، او مارکیټونو سره دغه کوي خرادا کې چالي راوړي، او زه په خپل همدغه دغه چې تعلیم نه داسې سره وړم بیا دوی ته تقسیموم، دی کور کې کار کوي په نیمه ورځ کې، دلته د دې ټول کار نه خلاصېږي. نو داسې ورته ورکوم بیا دوی په کورونو کې نور خورګانې مو سره کار کوي، د کور نه یو نفر ما سره دلته دی. بیا کور کې چې درې او دوه نفره نور بیا هم دو سره په کور کې مصروف دي.
نازیه په ډیرو کړاوونو ښوونځی لوسته ورسته د قابلیتګۍ دوه کلنې زده کړې کړي. وای اوس هغه نجونو ته خیاطي ورزده کوي چې کورنۍ پې باید ښوونځی ووایي.
هلته تر دې پورې چې ما ته په خپله هم د کور نه اجازه نه وه، نو بس زه خو زما عمر لږ چېږو، خو په اوم صنف کې ما به بکسه د ورونو نه پټه وړله، او نور خو ډېر مشکلات هم تیر کړي دي. بس ما ته دا فکر راغی چې بس داسې کار وکړو چې یوازې خو په نارینه وو باندې نه ده، که نه بیا چې ښځې هم داسې یو کاروبار وکړي چې د هغو سره په هغه باندې. خو دلته کلو کې لږ مشکلات په دې خاطر ډېرې ښځو ته ډېر حق نه ورکول کېږي چې باید داسې وکړي. خو بیا هم په دې اړه باندې مونږ ډېرې خبرې سره کړې او کار هم هغه کړی روان کړی.
په زده کوونکو نجونو کې ځینې د ژوندانه دردناکې کیسې لري. په خوا نه هیلې وې، خو اوس ژوند چلیږي.
مشرانشته دی او مور می دخل ډوډۍ په خاله مخکې کنه دخل وکړي ډوډۍ په خاله دا 15 روپیا ډوډۍ په خای چې کله دا کور شروع شبیا نازي سزم قرار رااله
قدر من اوریدم کوم چې تا خبري پښتو دوه مخبرونه هم باندې پاتې رسیدا په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل کېدنه تر بیا هم زموږ